نه می ډیره دلچسپی ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نسي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردي، او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولی شم.
دردونه او کړاوونه دې خدای له دې وطن نور ټول کړي، ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حادثو، په دې هیله چې په وطن کې امن راسي او تاسو خوشحاله او ته شاعري وکړي. کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو؟
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلیا. سپرلیا راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه، مونږ له ځان سره جنت ته یوسه، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه، زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلیا راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلیا راشه بیا وطن سمسور کړه، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی دی خدای سوله راولي،
چې سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحال لره، ډیره مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدي نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستی کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړه او قرار مزاج 15 کلن نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له ناولادو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کېږي، ډېر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقه نور هم کمزوري شي. خو چې بیا هم ځې، نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پېژنم. زما چې څومره یادېږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریری چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پېژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د سړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پېژنې؟ دې خبره ورته یې کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وینه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و، د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل. خو بیا ترننه راستانه نشول. دوی د خپل خواهی کارزای تا درسیدو پا وقت پا تنبولهی که و نختل. دری وارا پکی ننواتل، پوپا نشول. ستاس باید بی حق دو بی دیر بارانی و. دا غمزه که با پخواه کلکه و. خو پا حق کال ناسا پا نرمشوه او حقوی و خوالل. دانو دیر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي او په پریګنده انداز غږېده ورته سخت وي. په دوه زړې غاړې یې وویل: خوارکۍ، ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازی به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وای چې د میړه سپین کوټ په اوبو پروت و او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو ناکرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل: خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل: دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل: پرانیستې کړکۍ به دې ګوندې نه په عذابوي. زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینهنو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار، د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. د چې د خلاصون بل لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ور پام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ور هاخوا چمنزار ته تېرې وې. فریمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل: ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې یې ځای غمیزې ته پرېښود وویل: او په یوه نظر نه دي. شېبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فریمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه: دادی بالاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فریمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریری ته داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فریمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیو په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شېبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې: برتی ولی په ټوپونو روانې؟ فریمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایۍ کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل: دا دی راغلو ګرانې. خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ: یو بېسوره سړی و. فریمټن نیټل: بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل: ګمان کوم د دې سپي په خاطر یې منډه کړه، ځکه د راته ویلی و چې لسپیو ډیر ویریږي. ویلی یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی او دای مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غوریدل او چونګیدل او خندیدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیره وي خود به اعصاب خرابیږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړي موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي تر څو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي؟ یعنی څه کمی حس کوي چې هغه کمی باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت د ماشومانو ساتنه د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم سروې په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې که څه هم لاسته راوړنې شته، خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د پاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د پاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو د پاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د پاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو د پاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان د پاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه، چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي، دوی مم ټول وکولای شول چې په یو میز سره راټول کړو. دوی ته خپل اهداف تشریح کړل. دوی نو موږ وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سولې، احترام، مینه، صحت او داسې نورې، د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي، د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابر او چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جوړ له پوره دا چاپ شي او ماشومان ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي، چې د دې اتیا عنوانه کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومان یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي، او شل عنوانه د دې به د خونځیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي. د دوی
یعنی دا د ماشومان لخوا، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل؟
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې داري چې دی فرزند یو خوسیف د چیلډرن ده، نور فرزند د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یعنی تاسو په تماس کې؟
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي، موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوان ارزول کیږي، د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدی مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم، موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه، دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نه لیکوالان راغلي دي، موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی، زه فکر کوم هغه دا ده چې ماشومان ته لیکنی وسینه ماشوم ته خدمت کول دي موګه هیله مودا د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالی امکانات او تخنیکی امکانات نه په استفادې سره وکولې سي یا موګه ته مراجعه وکي یا موګه زموږ همکاران په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترک نو کولای سي چې دغه د دې اهداف د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړي.
یو بل پوښتنه چې یو شکایت کیږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
ښه دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت د پاره او هم د دې کتابونو د اعتبار د پاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونی کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونی کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسه د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونی کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دې نه چې کتاب چاپی کی اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅيږي ورته دې لپاره موږ څه کړی دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دیات یا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته موږ په وړیا توګه رسو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نومې خې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره هم خبرې شوې دي کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتاب د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوو کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کې یو کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي. اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره موږ څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه ورسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یو ګټه مور ورسیږي مادي ګټه
البته. په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو ناچی څه پیسې ده بلې دغه شایم په پام کې نیولای دي
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالي توګه رسیږي.
ډیره
مننه ګوراو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمل صافای لتیری یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو مولای وای د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صافي سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم.
صافي صاحب ډېر خنوم خپل مجله ته انتخاب کړای پایښت په دې لچې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو خبرونه څنګه دي د مهاله نه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري
بله
یوه فرزند کال په سر کې خبره سي بیا بل د کال په پای کې خبره سي ته پښتنه وکړي چې ولیدونی په ځان خبره سو بیا وای وای وروره خو ویلی مو اول کې چې محاله نه ده ستاسو څنګه دا محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړي
لومړی به دا تاسو ته ډاډ درکړو چې دا باندې سبا کوي پایښت بلري او دوامدار به وي د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوې دي چې په څو وروستیو ورځو کې به یې څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي هغې نه وژغورو او د دې د دوام لپاره منګ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم ده چې پایښ به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاسترونې هم خېږي
څه خبرېږي په پایښ کې یو څو موضوعاتو ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن یوه څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي نور څه خبره وایه په دې مجله کې
پایښ د ټولنې غږ دی پټولونه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې ګورو چې ځینې مبتزله او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مخشوشوي نو هیله مو ده چې وکول شي د بهرني یو بد فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکو ډېرې صدمه واردوي د هغه مخه ونیسو
څه فکر کوي چې پایښت به وسی کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي څنګه به نسي خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخه نیسي نو په فلم به نیسي کنه تاسو په مجله څنګه نیسي د دې مخه
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو بلکې دغه مبتذل فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دی هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دی په دې برخه کې داسې ویلای شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی دا پراتونکو کې زمنګ خپل اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولای شو دغه په مقابل کې لکه هغه سیسي هغه عکس العمل لري منګې د مخنیوي لپاره حل ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 دیرش تلویزیونونه دي دغه ټول سریالونه مخبري اتاس په خیال په دې 15 دیرش تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خبري کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یاستاسو د وختونو مطابق داسې یو څه خبري
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پوری تړلې دي هغه هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړوي او هغه هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو تجمنوي نو متاسفانه منګه دا هله دوی نه لرو چې دوی د خشیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هواد لپاره اوګدمهاله ګټه تضمین کی ځکه د منګ ملي ګټه او زمنګه فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د منګ هوادوالو ته ډیر ارزښت ورکوي او دا مو هوادوالو ته ډیر په ګټه هم تمامېږي
نو د دې معنا دا چې د تلویزیونی چینل نشته چې ستاسو په معیار دی سریالونه خبره کې پارل د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایاست
د اما په هوی لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دی هغه خلکو ته بیانو مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده
اصلا کوم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندی دی هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي فرهنګي برخه دا هم د هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وخی چې هیوادوالي لري مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلورمه البته نه ده چاپ شوی مواد څوک درته برابرې تاسو خپل تلاش کوي څوک څه کار در سره کوي
د پایښت دیش کسي ډله ده په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالستان نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتی دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ نو ژورنالستان ملګری مو مونږ ته مواد برابرې والته راپورونه باندې ولاړ زمنګ مجله په یتونو باندې ولاړه د نو مزمنګ مواد من خپل برابر وو خپلې تولید وو په خپل هواد کې لمد بینه چاپی
کوم ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کیږي، په سروبي کې که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله ګڼه او دویمه ګڼه چې زر زر جلد چاپ شوله، هغه په سروبي کې یوازې ویشل کېدلا او د ځوانانو د ولستن د ورته بیخي زیاته وه. درېیمه ګڼه چې وموکولی شول چې هغه خوست او ننګرهار ته هم ولیږو. په څلورمه ګڼه کې مو پلان دادی چې وکولی شو د کابل ولایت ټولو ولسوالیو ته او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي، تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیری ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څه لري په مجله کې؟
بله، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ته ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو، البته د پښتنو ځوانانو، ډیره مینوال لوبې چې دا دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو د هغوی هغه ګزارشونه چې محلي سیالۍ کې نور ولسوالۍ نور ولایتو سره یې کوي، هغه په مجله کې ورته خپرو. د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې د هغوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي، او تر څنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي، هغه ورته د پایښت په اړه ګڼه کې نشرو، او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي، تر څو دوی د خپلې لاسته راوړنې، خپلې بریاوې، د خپل ژوند تجربې، او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوې وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې دې ته هڅوي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه هم په سروبي کې کومه چاپي خپرونه شوې؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپي خپرونه نه وه، بلکې یو بهرنۍ راډیو وه چې هغوی هم ډېر کمې خپرونې لرلې.
د دې خپلې ولسوالۍ د معرفي لپاره مو څه کړي دي؟
موږ په دې پایښت په هره ګڼه کې د سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې که څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري، نو پایښت ته مراجعه کوي. موږ د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره، او هغو کسانو سره چې هغوی سپینګیري دي، پوهیږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې، هغوی سره مرکې کړي دي، او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي، او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد
وي.
اصلا دلته بیلابیل روایت دي، نو چون دلته خړونه هم شته دي، د سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو ځمکې خړوبې کړي دي، نو دوی دغه ټکی چې سروبې ده دا زرو بنا اخیستل شوی دی. نو څوک ورته وایي چې دا سروبې ده چې مثلا د پنشیرو، کاپیساو، د لوګرو، د کابلو، د دوه ولایتو اوبه راځي او دلته سر سره یو ځای کیږي.
کور مدان نوي کارونه مڅ دي.
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په 12 ناحیه کې جوړ شوی دی. غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو. نو دا د سروبي تر څنګ مودا ځل په پروګرام کې ده چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري، او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت راډیو ټلویزیون کیږي، او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي، او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مبریالی لره
ډیره مننه.